السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعودی دا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري پاکړه لړ جوړې شوی غونډي وایستل شو. افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریځ ټولې نړۍ ته واضح کړي چې د ترهګرۍ سره دی او که د ترهګرۍ خلاف دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگټن او اتحادیانې سراسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. او سم د خبرونو تفصیل د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود ادا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري پاکړه له جوړې شوې غونډې وایستل شو. غونډه د زیارت پر ورځ د اسلامي کالج پوهنتون لخوا جوړه شوې وه چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر احسن اقبال ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. ډاکټر سید عالم مسعود د مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د یونیورسټي واچاسر ورته وویل چې احسن اقبال نه غواړي د ده په موجودګۍ کې وندتا ورسی
زبصرف د کریډور په حوالہ سره حقیقتونه قائم دي. په پروفیسوران راغل هغه جرګو کړه هغه جرګه کې دی بیا وشاسه صاحب راغل هغه دا وی چې حسن اقبال صاحب دا وی چې ډاکټر سید عالم به نه
خو په غونډه کې موجود د مشالډو خبريال وای ورستا حسن اقبال غونډې ته ورغلی او د ډاکټر سید الله مسعود د نوم اخستو پرته وویل چې دا خبره غلطه ده چې د په غوښتنه یو څوک له غونډې استل شوی دی. ډاکټر سید الله مسعود د چین اقتصادي راهداري په لړ کې پر حسن اقبال او مرکزی حکومت تور لګوي چې دوی ټولې ګټې پنجاب ته وړي. خو په نننۍ غونډه کې حسن اقبال وویل چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته به خپل برابر حق ورکوي او پر مغربي لاره کار روان دی. د خیبر پښتونخوا بټاباد پولیس وایي د یوې انجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون 14 کسان نیولي دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیاګلي کې سوځول شوې وه. د ځایي پولیسو یو مشر جمیل د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل انجلۍ د ځایي جرګې د پریکړې په رڼا کې سوځول شوې ده چې پکې د سیمې ناظم هم ګډون درلود. د زیاته کړه چې انبرین ته د سزا ځکه ورکړل شوې چې پر هغې تورو چې د خپلې ښځینه ملګري سره له کوره په تښتېدو کې مرسته کړې. د انبرین سوځول شوې مړۍ څو ورځې وړاندې په یو موټر کې موندل شوی وو. د خیبر پښتونخوا او بخشي چارواکي وایي د نړیوالو په مرسته د یو پروګرام لمخې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو 1500 ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوي دي. د خبره د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وسوه چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر د جرمني او ناروې سفیرانو هم ګډون وکړ. پر دې موقع د اروپایي ټولنې سفیر جان فرانسوا مشال ریډو ته وویل چې دوی به له پاکستان سره په دې برخه کې نور هم مرسته کوي.
We have been putting 45 million euro.
اروپایی ټولنی د پروګرام کې 15 ملیون یورو اچول دي. د دې ترڅنګ جرمني د پروګرام کې 14 ملیون یورو او ناروې 8 ملیون یورو مالی مرسته ورکړې ده او دا ټول د 15 تر 20 ملیون یورو ته رسیدي. را روان کال به د پروګرام کې د 15 ملیون یورو اضافه کول شي.
We will put an additional 45 million in CVET program.
په دیموکراتیک خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د ترګری او سختي رزي ته د ماتور کول لپاره ضروری ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریز ټول نړۍ ته واضح کړي چې له ترګری سره دی او که د ترګری خلاف دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال هنن مشال ریډیو ټول چې ټول په دې پوهیږي چې څوک د ترګرو ملګرتیا کوي او افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ثبتوي. د زیاته کړه اوس پاکستان نور د دنیا څخه ځان نسي پټولی او باید نور نړۍ ته وښیي چې دی له ترګری سره دی او که د ترګری پر ضد دی. که څه هم پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي خو البته اسلام آباد وایي باید د افغانستان سولې پروسې په اړه د دوی پر مخلصتیا شک ونیسي. پاکستان وایي خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونو وګړي او امنیتي عسکرې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې اعدام چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظورۍ په اړه به د قانون له مخې پریکړه وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن مشال لیډو ته وویل چې د هیواد په قوانینو کې د درنو جرمونو لپاره سزا ختمه سوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره کوي. جمهوري ریاست وروسته له هغې په اعدام د محکومو کسانو د اعدام د حکم د منظورۍ په خبرې ټینګار وکړ چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې د اعدام حکمونه دي نه منظوروي. افغان چارواکي وایي له پېښوره تر جلال آباد به د اورګاډي پټلۍ جوړیږي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې له جلال آباد تر پېښوره د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارل شوی او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی او تمه ده چې سروې نږدې اته میاشتې وخت ونیسي. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي واشنگتن او اتحادیانې سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. کارټر دا خبره پرون د جرمني په شتوتګرد کې په یو کانفرنس کې د یولس هیوادونو د دفاع وزیران سره تر کتنې وروسته وکړه. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ائتلاف لپاره د مالي سرتیرو او پوځي سازمانونو ساز و سامان د زیاتولو دغه اندازه نه ده ښودل شوې. د روس په لری ختیځ او سایبیریا کې 540 ځای اورونه لګیدل دي چې تر 15900 هکټر ډیر مځکې نیولې ده. د روس د لری ختیځ د ژغورنې څانګې نن وویل تر ټولو زیات اور د لری ختیځ په امور سیمه او د سایبیریا په بوراتیا سیمه کې لګیدل دي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 100 روپیه شپته پیسې غسل کیږي او په 100 روپیه خرڅول کیږي. یو پوند په 100 روپیه سلويخ پیسې او په 200 روپیه لس پیسې. یو یورو په 100 روپیه دیرش پیسې او په 100 روپیه اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپیه سلويخ پیسې او 25 روپیه شپته پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپیه اتیا پیسې او 25 روپیه. او یو افغاني په 2 پیسې او په 2.50 پیسې. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 20 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بایو د موسم حال مل سراج زهیر اورید. په خبرونه کې به واوري د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې په پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې په نننۍ غونډه کې په پروژه لوڅ ویلو منع کړل شو. یو زده کوونکی څه نظر لري؟
وقار و چیرا یو طرف ته احسان اقبال هغه مخبل بریفینګ کړی و او ډاکټر سید عالم مسعود هم کړی و چې عوامو ته د حقیقت پته لګېدل و چې څوک صحیح وي څوک غلط وي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي بجټ ته سار یو غیر سرکاري اداروي صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی استعمال کړی.
موږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته موږ ایمرجنسی نافذ کړی ده، یو طرف ته موږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومان غواړو چې سکولونه ته لاړ شي، او بل طرف ته زموږ یو انفیشنسی ده.
د خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوي خلک له حکومت څخه شکایت لري.
وفاقی حکومت مسره کولونه کړی وو چې تاسو لا به ټول سہولیتونه مدیر کوو. مو په 2015 کې چې کم دی ریټرن کړی دی، خو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ قسم سہولیت نه ملو.
په خبرونه کې به د صحت ادارو لخوا د پولیو ضد څاڅکو د محفوظولو طریقه کار په اړه واوري.
واوره دا سره په دې ویکشن کېر کې دو نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې دونه د اتو پولې یعنی ور د شوازان د ویکشن وهي نو هغه به موږ خبره کوو دا به تاسو نه استعمالوي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د زده کوونکو د پوهې لپاره یو غونډه وشوه. د غونډې مشر میلما د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال وو. په غونډه کې د کوریډور فرنټ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو بیا د نوموړي په وینا له بحث کولو منع کړل شو. حسن اقبال وویل د هغو خلکو په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته ګواکې حکومت د منصوبې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته ورکول غواړي. نوموړي وویل چې د راهداري په مغربي لاره کار روان دی. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوږ شئ.
پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د میت اینڈ ریئلټی یا د حقیقت او ګنګوسو په نوم غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ته هم بلنه ورکړل شوې وه. نوموړی د خیبر پښتونخوا لپاره پاک چین اقتصادي راهداري کې د حق ترلاسه کولو په مخه د کاریډور فرنټ په نوم د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشر هم دی، خو ډاکټر سید عالم محسود له غونډې پیلېدو وړاندې په سټیج اعلان وکړو چې د بحث کولو موقع نه ورکول کېږي او د پوهنتون انتظامیې ورته د غونډې پرېښودو درخواست کړی دی.
ډیبیټ خو کته کول غواړي نو دواړه اړخونه واوره، او زه سیاسي خبرې خو نه کوم. که زما یوه خبره هم سیاسي وه نو زما پوزه پرېږدي، زه به صرف د کریډور په حواله سره حقیقتونه ښایم. نو په هغه کې آخر کې د انجینئرنګ او د یونیورسټي پروفیسران راغلل، هغوی جرګه وکړله. هغه جرګه کې دوی بیا وشانسر صاحب راغی. وشانسر اسیم زمونږ ډېر محترم دی اجمل صاحب، نو هغه دا وویل چې حسن اقبال صاحب دا وایي چې ډاکټر سید عالم به نه.
خوګونډې ته په وینا کې مشر میلما د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د ده په غوښتنه هیڅوک هم له غونډې نه دي ایستلی شوي. زه په هر ډګر او هر ځای کې چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ باندې بحث ته تیار یم، خو په دې شرط چې بحث په خلاصو مزغو شي. خو چې کم خلک یو خاص ایجنډا لري او ځان پوه کول نه غواړي، نو هلته بیا بحث کول ډیر ګران شي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي، او د راهدارۍ په مغربي لاره باندې کار روان دی، او دا چې دغه خلکو په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې وایي ګنی مرکزی حکومت چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ ګټه یوازې پنجاب ته ورکول غواړي. خو په غونډه کې ناستو ځینې زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقي وزیر حسن اقبال له خبرو مطمئن نه دي. د ملکن یو زده کوونکی سکندر ظهیر وایي چې باید سید عالم محسود ته هم د خبرو کولو موقع ورکړی شوی وي.
چې هغه په دې کې نه د پښتنو د غشت دی نماینده شته دی چې یو واحد دا زمونږ سره مشر دی چې په دې کې زمونږ د روان نسل خبره کوي. نو نن خو په کار و چې یاره یو طرف ته احسن اقبال کوم فیډرل مشر دی، هغه هم خپل بریفنګ کړی وی، او ډاکټر سید عالم مسعود هم کړی وی چې عوامو ته مو د حقیقت پته لګېدلی وی چې څوک صحیح وي څوک غلط وي. د پښتنو سره څه ظلم زیاتې شروع دی.
سورج وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر الله هاوس کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په اړه د صوبایي اسمبلۍ د پارلیماني مشر نو د غونډې وروستو وزیر الله پرویز خټک د رسنیو سره خبرو کې ویلي وو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت له جمنو مطمئن نه دی، او ډیر زر بعد یې لړکې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د صوبایي اسمبلی پارلیماني مشران د وزیر الله په مشرۍ کې ملاقات کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وفاقي حکومت د پانما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړل شوي عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړل شوي ضابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې د مخالفو ډلو هدف ترغلي نه بلکې وزیر اعظم دی. د رابعه اکرم خان نه نور تفصیل اورو.
د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار وینا و چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو ضبطه کار ردوي، خو په دې معامله حکومت خبرو اترو لپاره تیار دی. دوی چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی ضبطه کار لوستلو نه پس داسې ښکاري چې دا په بدنیتۍ جوړ وي. د داخله چارو وفاقي وزیر وینا وه چې اپوزیشن دې رښتیا مخې ته راوړو کې خنډونه نه اچوي. سپریم کورټ چې کومه فیصله هم کوي هغه به حکومت مني، او اپوزیشن له هم د سپریم کورټ احترام پکار دی.
اپوزیشن کې ایک مخصوص گروپ کی طرف سے
دا پوزیشن دیو مخصوص ڈلی لخوا هدف کرپشن نه بلکې یو شخصیت دی، او دا شخصیت د لارې نه لری کولو او د نوم او شخصیت د مطبوعاتو او د جلسو د لارې متنازع جوړول غواړي او خپل سیاسي مقصد ترلاسه کول غواړي. تاسو ماته دا وایئ چې د سپریم کورټ نه زیاته غوره بل کومه یو اداره په یو ملک کې کیدای شي؟ او آیا سپریم کورټ د چا نه هدایت یا احکامات اخیستی شي؟ د نړۍ نورو ملکونو سپریم کورټ په شان د پاکستان سپریم کورټ سره هم محدوده طاقت نشته. سپریم کورټ څنګه غواړي پلټنې کولی شي؟
سپریم کورٹ جس طرح چاہے انکوائری کر سکتے ہیں.
د د کارون وفاقي وزیر سید حامد وینا وه چې د پاناما اسنادو معاملې پلټنو لپاره د مخالفو ډلو لخوا د مثبت وړاندیزونو امید وو، خو د ثبتې کار په نقطو غور نه پس هغې کې داسې هیڅ نه وو چې هغه تسلیم کړی شي. دوی وویل چې موږ د اپوزیشن لخوا جوړ کړی شوی په ثبتې کار د تحفظاتو باوجود خبرو اترو له تیار یو.
د دې ضابط کار ټوله توجه په وزیر اعظم او د هغه په شخصیت ده، او کم تعریف چې دی کې شوی دی نو د هغې تر مخه چې ذمهوار به پاکستانی وي او وزیر اعظم دی کې شاملول پکار دي. تاسو ته معلومه ده او اوس خو د خبریالانو د تحقیقاتو نړیوالې ادارې هم وضاحت وکړو چې وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې نوم نشته، نو هغه نه تاسو څنګه جواب غواړئ؟
بلخوا په پارلمان کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف نه یو وار بیا غوښتنه کړې ده چې پارلمان کې د ځان خلاف لګول شوي تورونو جواب ورکړي. دا هم اووه چې د اپوزیشن په ضابطې کار کې داسې هیڅ نه و چې حکومت یې رد کړي. د عدالتي کمیشن ضابطې کار په اړه په وړمه ورځ د مخالفه ډلو یوه مشترکه غونډه هم شوې وه چې پکې ویلی شوي وو چې مخالفه ډلو د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی ضابطې کار رد کړی دی، او اوس چې دوی کم جوړ کړو نو په هغې کې موږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي او وړومبۍ دې د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې وکړی شي. دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو په منځ کې د وزیر اعظم د استعفی مطالبې په اړه اتفاق هم نه و شوی، او قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابتېدو پورې د استعفی غوښتنه نه ده پکار. تېره میاشت په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم او د کورنۍ نومونه یې مخې ته راتلو نه پس وزیر اعظم نواز شریف قوم ته دوه ځلې خطاب هم کړی وو او ویلي وو چې ځان او د خپلې کورنۍ په اړه تحقیقاتو لپاره د یو عدالتي کمیشن اعلان کوي. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا په ریټایرډ ججانو مشتمل عدالتي کمیشن رد کړی وو او د یو با اختیاره کمیشن غوښتنه یې کړې وه، او ویلي وو چې حکومتي ضابطې کار سره هم متفق نه دي.
دا مشال ریډیو دا.
دا خیبر پختونخوا تعلیم وزارت هغه تورونه رد کړي چې ګینې دوی له ولس سره د زیات تعلیمي بجټ په نوم دوکه کړي. که څه هم دوی دا مني چې د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ ورسره پاتې دی، خو وایي چې ټول بجټ په دې سکم دوه میاشتو کې لګوي. بلخوا د دې صوبې د تعلیم پخوانی وزیر وایي چې موجوده حکومت د تعلیم لپاره پیسې نه دي ښودی او یوازې اعلانات یې کړي دي. دا په داسې حال کې ته چې د تعلیمي بجټ د څارنې یوه غیر سرکاري اداره وایي د مالي کال په ختمېدو کې سکم دوه میاشتې وخت پاتې دی او د خیبر پختونخوا حکومت له د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی استعمال کړی. اسرار المومن د خیبر پختونخوا د تعلیم موجوده او پخوانی وزیرانو یا چارواکي سره خبرې کړې دي، نو اورو دا رپورت.
د خبر پختونخوا تعلیم وزارت هغه تورونه رد کړي چې ګینې دوی له ولس سره دوکه کړې او د تعلیم لپاره د اعلان کړي بجټ پیسې ورسره نشته. دا رسول هغه چې د خبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک مشالډو ته وویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت په روان مالي کال کې یو سکول هم نه دی جوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتداری او ولسي احتساب مرکز په نامه د تعلیمي بجټ د څارنې یوه غیر سرکاري اداره وایي د مالي کال په ختمېدو کې څه کم دوه میاشتې وخت پاتې دی او د خیبر پختونخوا حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی استعمال کړی. که څه هم د تعلیم موجوده صوبایي وزیر محمد عاطف د پخواني وزیر تورونه رد کړل او وایي د تعلیم لپاره یې 3.9 اربع روپۍ ایښودې دي او ټولې به په دې لږ وخت کې مصرفوي، خو نوموړي وویل دته معلومه نه ده چې تر اوسه څومره تعلیمي بجټ لګول شوی.
دغه راشي بجټ کال ختم شي نو په هغې کې به بیا وګورئ چې څونه ولګېده او څونه ونه لګېده. که نه ټایم شته که نه نو هغه خو داسې دي تاسو خو د سرکاري پرګېکار به خبرې چې زموږ دي هغه چې دي دا په دې اخري یو څو میاشتو کې هغه زیات ټیکلایزیشن په دې اخري یو څو میاشتو کې کېږي. ګورې دا خو روزانه پیسې لګي نو ماته خو د نن چار سره پته کړه چې څونه لګېدلي څونه پاتې دي.
که څه هم د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي د ته د لګېدلي بجټ په اړه معلومات نشته، خو د خیبر پختونخوا د تعلیم حکومتي څانګې د پلان مشر ادریس اعظم مشالډو ته وویل چې د روان مالي کال دوران یې د تعلیم لپاره پېښودل شوي د 14 اربع روپو په ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 8 اربع روپۍ لګولې دي. خو د تعلیمي بجټ د څارنې غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي مشر ملک مسعود بیا دغه شمېره بې اساسه بولي او وایي چې د تعلیمي بجټ په 14 اربع روپو کې 15 اربع روپۍ هم نه دي لګول شوي. د یادې ادارې مشر تور ولګو چې د خبر پختونخوا حکومت له تیرو دریو کلونو راهیسې د تعلیم بجټ ضایع کوي.
موږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته موږ ایمرجنسی نافذ کړی ده، یو طرف ته موږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومانو غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زموږ یو انفیشنسی ده.
د یاد مرکز مشر وایي په خبر پختونخوا کې پر وخت د تعلیمي بجټ د نه لګېدو له کبله د یو شمېر ماشومانو تعلیم ضایع شوی. د ده په خبره تعلیمي بجټ پر وخت زکه نه لګي چې حکومت د تعلیم په اړه جدي نه دی. د بجټ نه وړاندې پلان نه لري او د تعلیمي فنډونو لګولو اختیار د صوبایي وزیرانو په لاس کې وي. خو د تعلیم پخوانی وزیر صدر حسین بابک بیا وایي دا یوازې اعلانات دي چې ګینې د تعلیم لپاره د 93 ارب روپو بجټ ایښودل شوی.
اوس تاسو وګورئ چې د وزیران په خپله دا خبره کوي چې موږ سره صرف د سرکاري ملازمانو تنخواګانو پیسې پاتې دي، او باقي چې کوم سکیمونه اول خو روان نه دي، چې کوم پخواني سکیمونه روان دي هغه مودرې د ځکه د فنډونه لږ سره نشته. تاسو خبره کې 3 کاله چې دوی ایمرجنسی نفاذ کړی دی، دوی موږ ته وویل چې دوی یو پرایمري سکول جوړ کړو.
که څه هم حکومتي چارواکي اپوزیشن او په خبر پختونخوا کې د تعلیم بجټ څارونکو اداره پر ځنو تعلیمي مسلو جلا جلا نظرونه لري، خو درې واړه دا مني چې د مالي کال په ختمېدو کې څه کم 2 میاشتې وخت پاتې دی او د تعلیم ترقیاتي بجټ لا هم نیم پاتې دی چې لګولو ته اړتیا لري.
یو خوا د ترقیاتی بجټ خبره کېږي، نو بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 5 کالونه تر 9 کالو پورې خواوشا 4.5 لک ماشومان د سکولونو نه بار دي. خو بیا د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره الف اعلان وایي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 5 کالونه تر 1400 کالو پورې خواوشا 24 لک ماشومان د سکولونو نه بار دي، چې مهمې وجهې د حکومت لخوا نامناسب اقدامات، کم بجټ، غربت او امنیتي حالات دي. هلته حکومتي چارواکي بیا وایي د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې دی. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف یو مشر یاسر عرفات وایي چې د یادې ادارې د تیر کال د رپورټ تر مخه د 5 کالونه تر 9 کالونو پورې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې شاوخوا 4.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یاسر عرفات زیاتوي چې په پاکستان کې د 1998 کال پس د مردم شمارې نه کېدو له وجې په سکولونو کې د ماشومانو د کره شمېر اندازه لګول ګران ده.
کم دے اخی کی سچویشن دا او لاسٹ ایئر چې سو تقریبا 10 لک ماشومان واړه چې کوم دا سکول ګوینګ پرایمری سکول تو هغه سکول دونه پنا ورکل تو دې کی چې کله یو سیف انټروین کو گورنمنٹ سره دې انرولمنٹ کمپینز کې او دې چې کوم اوور ال موبلایزیشن کمپین دے اخی کی مونږ 6,50,000 یعنی شپږ نیم لک پورې ماشومان دواړه چې کوم دي هغه سکول کې انرول کړ دي تیر کال. او دې کال هم چې کوم زمونږ کمپین دے هغه اپریل کې
التا. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورغزی وایي په پاکستان کې د 5 کالونو نه تر 1400 کالونو پورې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
په موجوده وخت کې موږ دا قسم کوو چې 24 لک ماشومان په خیبر پښتونخوا کې سکولونو نه بار دي، 60% ماشومان په پاتې کې دي هغه سکولونو نه بار دي. او په پاکستان کې ټولو نه زیاتې جنتی چې کوم دي 75% په پاتې کې سکولونو نه بار دي. د پاکستان کې ټولو نه زیات ماشومان چې کوم دي پرسنټیج حواله سره هغه په بلوچستان کې ټولو نه اوټ اف سکول دي. آرټیکل 25 خو چې هغه کې دا لیکلي دي چې 5 کالونه وروسته 1400 کالو پورې څومره ماشومان دي پاکستان کې اغو تا د فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ورکړل شي. خو که وګوري بلوچستان، سند او پنجاب دا بل په خپلو اسمبلیانو کې خو پاس کو خو امپلیمنٹ نشو. داسې وګوري خو د پښتونخوا خو هغه بل اوسه پورې په خپل اسمبلی کې په هغه باندې باسن نه ده کړه.
په قبایلي سیمو کې د استادانو د اتحادی او مشر سید محمد وایي چې په قبایلي سیمو کې د حکومتي هلو ځلو باوجود په سکولونو کې د ماشومانو شمېره ډېره کمه ده چې لویه وجه یې د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلو کډواله کېدل دي.
بنګالی بنیادونو باندې لکه وسکار روان دی خو دا کمی ډېر سیم کې به پوره کېږي، دا داسې زر نه پوره کېږي. پاته ډېر غریب علاقه ده، زیات خلک هغه چې کله زوی لږ لږ زلمی شي نو هغه وجره به باندې څه کاروبار شروع کړي، څه مجوري شروع کړي، هغه د سکول د اوچت کې اوچت په کار کې ولګي.
په فاټا کې استادانو ته روزنه ورکوونکي د حکومتي ادارې مشر هاشم خان وایي په یادو سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو وړاندې په سکولونو کې د ماشومانو شمېره زیاته وه چې رستو پکې ډېر کمی راغلی دی.
زموږ تقریبا 50
التا عمر اور اگزے وائی پر موجودہ وقت کے ام پسکلوں کی دماشمان و دا کم شمیر لوی وجہ دا تعلیم لپارا پا بجٹ کے کمی پیسے بیالول غربت پا کلی والو سیمو کے دا خزینہ استاذان و کمی او امنیتی صورتحال دے دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دې وروستیو کې مشال لیډیو ته ویلي وو چې صوبایي حکومت دا مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیرې لا زیاتول لپاره په مختلفو پروژو کار کوي. یاد دې وي چې یونیسف ادارې په دې وروستیو کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د نړۍ په نارامه سیمو کې شاوخوا 1.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دوانی ساجمل دا کوټه په سمنګلی سیمه کې نن د زیارت په ورځ یوې زنانه خپل سلورو لونو ته زهر ورکول وروسته د اوبو ټینګه ته غورځولې دي او خپلې هم ته اوبو ته ټوپ کړې دي. پولیسو تر مخه چې اطلاع ترلاسه کېدو د دغه ماشومان مور د اوبو نه ژوندې راوستل شوه خو سلور وانه لورې مړې شوې دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د بلوچستان پولیسو ویان شهزاده فرحت مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن د زیارت په ورځ هغه وخت را مخې ته شوه چې ایوې زنانه خپلې څلور نونه چې عمرونه یې د یو نه تر اووه کلونو پورې وو ته زهر ورکولو وروسته د اوبو ټینکۍ ته وغورځولې او په خپله یې هم د خودکشۍ کوشش وکړو.
د مور ذهني حالت یې صحیح نه دی. لومړی یې خپل لوریانو له زهر ورکړل او وروسته یې د اوبو ټینکۍ ته وغورځولې او خپله یې هم اوبو ته ټوپ کړه خو هغه خپل ژوندې راوستلې شوه او څلور وړې لوریانې مړې شوې. مور چې پولیسو ته بیان ورکړو چې دا ما وجلې دي او د ځان وجلو کوشش مې هم وکړو. د مور ټیسټ کولو وروسته به دا معلومه شي چې آیا واقعي د نوموړي ذهني حالت صحیح نه وو.
د شهزاده فرحت تر مخه چې د پیښې پر وخت په کور کې نارینه موجود نه وو او هغوی خپلو کارونو ته تللي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پنجاب صوبه کې یو 14 کلنه جنۍ د پولیس افسر د جنسي زیاتی ښکار شوې ده. د ډي اس پي خلاف مقدمه درج کړې شوې ده او د صوبې پولیسو مشر د دې واقعې نوټیس اخیستی دی او د تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی. نور تفصیل اورو له اسلام آباد زموږ د همکارې رفت انجم دا رپورټ.
د پنجاب صوبې د لاهور خار کاهنه علاقه کې د پولیسو یو افسر لخوا یو 14 کلنه جنۍ په مبینه توګه د جنسي زیاتې ښکار شوې ده. د ملزم ډي اس پي خلاف په کاهنه پولیس سټېشن کې مقدمه هم درج کړې شوې ده. نن سهار د پولیسو یوې تحقیقاتي افسرې ایس پی امارا اطهر مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د 14 کلنه جنۍ د طرفه د پولیسو افسر په عمران بابر جمیل تور لګول شوی چې په زبردستۍ ورسره جنسي زیاتې کړی دی. د امارا اطهر په وینا دې لړکې پولیس ثبوتونه ټولوي او د دغه جنۍ او عمران بابر طبي معاینه هم روانه ده. مدواد سره خبرو اترو کې امارات زیاته کړه چې دی جنۍ به د خلکو په کورونو کې کار کولو.
جن کے اوپر یہ الیگیشن ہے کہ انہوں نے بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے.
پچا چې د ماشومې سره د زیاتې تور دی د هغې تحقیقات روان دي. د ماشومې طبي معاینه روانه ده. د طبي رپورټ راتلو نه پس به د هغې بیان اخیستی شي او د جرم په اړه به ثبوتونه راټولولی شي. هغې نه پس به رای ورکو چې په اصل کې څه شوي دي.
د بشري حقونو یو کارپوه قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې په پنجاب کې د یو افسر لخوا 14 کلنې جنۍ سره دا زیاتې د افسوس وړ دی. د نوموړي په وینا چې په پاکستان کې کله هم داسې کیس مخې ته راشي نو د چارواکو او د مطبوعاتو لخوا پرې یو څو ورځې خبرې اترې وشي خو بیا دا شاته پاتې شي او په دې کې هیڅ پرمختګ ونه کتلی شي.
چایلډ کمیشن قانون چې کوم دی، د پروټیکشن چایلډ کمیشن چې کوم کمیشن دی، هغه په پاکستان کې اوسه پورې پینډنګ دی. په هغه باندې څه نه کیږي چې کوم چایلډ پروټیکشن کمیشن جوړ شوی دی، هغه په خیبر پختونخوا کې دی، هغه پنجاب کې دی او د هغې چې کوم ضلع او ډسټرکټ کمیټیانې دي نو د هغې کردار مونږ ته مخې ته نه راځي. داسې ورسره سرسره ګورو نو چې د پنجاب کوم کمیشن دی د زنانو د حقوقو او د خیبر پختونخوا کوم کمیشن دی نو د هغې هغه اکټیو کردار مونږ ته نه ښکاري چې هغې را مخامخ شي او هغې آواز پورته کړي او یو لیجسلیٹو میجر طرف تلاڈ کی
واضح دیوی چې د پنجاب صوبې پولیسو مشر مشتاق سکیرا د ڈی ایس پی خلاف نوٹس اخستے دے او د تحقیقات او ہدایت هم کړې دے بل خو د خز د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې او فاونډیشن مطابق په کال 2015 کې شپږ سو خواو شاخصې د جنسي زیاتې ښکار شوې وې
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مازیګر پنځنی مې بجې شوې دي لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
چین پاکستان اقتصادی راہداری پاڑا د خبر پښتونخوا د سیاسی ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ڈاکٹر سید عالم مسعود ادا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راہداری پاکله له جوړ شوې غونډې استل شوې دي غونډه د نن د اسلامي کالج پوهنتون لخوا جوړ شوې وه چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر حسن اقبال تم د ګډون بلنه ورکړې وه خو وروسته حسن اقبال وویل چې د هیچ چا د استلو غوښتنه نه ده کړې د خبر پښتونخوا ایبټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون لس کسان نیولې دي پنځلس کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیاګلي کې سوځول شوې وه چارواکي وایي د نړیوالو په مالي مرسته د یو پروګرام له مخې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو دیرش زره ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوي دي دا خبره د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وشوه د خیبر پښتونخوا ګورنر وایي بخښي افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریز ټول نړۍ ته واضح کړي چې له ترګري سره دی او که د ترګري خلاف دی د افغان ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال نن مشال ډیو ته خبر وکړه افغان چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظورۍ په اړه به د قانون له مخې پرېکړه وکړي د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه افغان چارواکي وایي د پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټړۍ جوړېږي د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټړۍ د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارلی دی د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن او اتحادیه سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي د روس په لرې ختیځ او سایبیریا کې 45 ځایه اورونه لګېدلې دي چې تر 15900 اټکره ډېره مځکه یې نیولې ده
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مکالمو هم ټکی سړي
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ مشاورتي غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی ټي او آر غور وکړی شو ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو په خپل تیرې غونډه کې په 15 نکاتو مشتمل ضابطه کار پیش کړی وو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه په درې میاشتو کې پلټنې وکړي او د نورو خلکو پر ضد د پلټنې په یو کال کې مکمل کړی شي چې د حکومت لخوا ضابطه کار وروستو اوس د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم 15 نکات مخې ته راغلي دي په تیرو وختونو کې سیاسي ګوندونو د ډیرو مسلو په ګډه سره حل راوستي دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې د مشاورت لارې دې بند نه کړې شي او په اتفاق سره دې د دې مسلې هم څه حل راوستي شي اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کمیشن دې د وزیر اعظم نه په درې میاشتو کې پلټنې وکړي ورسپانه لیکي چې د پاناما لیکس انکشافات وروستو په یو شمیر ملکونو کې د عدالتي انکوائری سلسله شروع شوې ده او د دې انکوائریانو نه داسې ښکاري چې د نړۍ یو جمهوري ملک هم کرپشن نه قبلوي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې هم د دې معاملې په صحیح طریقې سره پلټنې وکړې شي او ټول معاملات دې په جمهوري طریقې سره حل کړي شي جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په کراچۍ کې د رینجرو په ولقه کې د ام کیو ایم یو کارکون افتاب احمد مرګ یوه د افسوس وړ پیښه ده او د فوز مشر جنرال راحیل شریف یې هم نوټس اخستې دي ورسپانه لیکي که یو طرف ته د رینجرو لخوا په کراچۍ کې د اپریشن له وجې امن پر ځای شوی دی نو بل خوا دا قسمه پیښې د خلکو په زړونو کې منفي جذبات راپورته کوي په کار خو دا وه چې د دې پیښې تحقیقاتي کمیشن د رینجرز په ځای د عدالت تر لاندې جوړ شوی وی ورسپانه په اخیره کې لیکي که دا
قسمه کار یو عام تن کړی وي نو عدالت به یې پلټنې نه کولې. په کار خدا وا چې د دې پیښې پلټنې هم عدالت کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرفاکس خبری اجانس تاجکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر او د کاسا زر پروژې د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې. وای ماهرین ګڼي چې د تاجکستان دغه پروژه د ډېر اهمیت وړ ده او $2.5 میلیونه لګښت په پرې راځي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې د حسن روحاني د پلویانو اکثریت د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټمي تړون تایید کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
روسی خبری آژانس انټرفاکس د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د روانې میاشتې په 11 او 12 نیټه په یو رسمي سفر تاجکستان کې وي. د مئی په 12 نیټه به د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. امام علی رحمان خاغلی غنی ته د مارچ په 6 نیټه د ټلیفون له لارې بلنه ورکړې وه چې د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د ګډون وکړي. انټرفاکس لیکي تاجکستان انګیري چې د کاسا زر پروژه خورا مهمه ده. د ماهرینو په وینا تاجکستان دا ظرفیت لري چې د نیورک د اوبو له ذخیرې څخه په ګټې اخیستو په کافي اندازه برېښنا تولید کړي. ماهرین په دې باور دي چې په کاسا زر پروژه کې به 250 میلیونه بودیجه مصرف شي او د برېښنا له خرڅلاو نه تاجکستان ته په لاس ورغلي پیسې په ژمي کې د اوبو د خسارې د پوره کولو لپاره په کارېدای شي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په ایران کې د پارلمان د پاتې چوکیو په انتخاباتو کې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو زیاتې چوکۍ ګټلې او که د هغه پلویان د اصلاح غوښتونکو او آزادو محافظه کارو سره یوځای شي نو د سغدریزو اسلام پالو په مقابل کې ودرېدلی شي. له نتایجو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تیر کال د شوي تړون تایید هم کیږي چې له مخې د تهران د اټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني لبا اوس په کار وی چې په هیواد کې ځینی اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي تر څو دغلته د پانګې اچونې لپاره خلک راجلب شي، ځکه چې د دې خبرې سخت اړتیا لیدل کیږي. خو بیا هم د انقلابي ساتندوی ځواک او عدلي په ګډون د مذهبي ادارو حتمي واک په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سره وي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نیټو په دې غور کوي چې په اروپا کې د روس له پولیس سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. نیټو روس ته تر دې دا خبره وکړه چې روس اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د نیټو په جواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل له احمد چیبر په رپورټ کې دی.
د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کاله وروسته هم مهم دی. امریکایی جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناټو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال اسکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناټو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټرن بورډر.
ناټو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو چیرې ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلا مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پایته رسیدو سره هم د ناټو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یو ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناټو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بېله کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوي جګپوړي قمندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریځ بدل شي. خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بلتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
دا وو احمد شیبر. لاغه وروسته چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په هغه هیواد کې د امریکایي ګاډو په کارول کېدو ناخوښي څرګنده کړه، د هغه هیواد حکومت د امریکایي ګاډو په وارداتو د بندیز فیصله کړې. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له هارون باچان اورو.
که څه هم په تیرو لسیزو کې د ګاډو جوړونکو امریکایي شرکتونو ته اجازه نه وه چې خپل ګاډي نیخ په نیغه ایران ته ولیږي، شاوخوا څلیرویشت امریکایي شرکتونو کولی شول چې د سیمې د نورو هیوادونو له لارو خپل ګاډي تهران ته صادر کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د تیرې اپریل میاشتې پر 20مه په خپل یوه وینا کې پوښتنه وکړه چې ایرانیان ولې باید امریکایي ګاډي واخلي او وی کاروي. د ایران حکومت د روانې مئی میاشتې پر لومړۍ نیټه هغه هیواد ته د امریکایي ګاډو پر صادراتو د بندیز پریکړه وکړه. خامنائی وویل په رسنیو کې کتلي چې امریکایان په هغه هیواد کې جوړ شوي ګاډي له دې امله چې ډېر درانه دي او د تیلو مصرف یې زیات دی نه کاروي. د جنرل موټرز په نوم یو امریکایي شرکت چې یوازې 13 میاشتې د امریکا د ننه څخه د پاسه 2.5 لک ګاډي خرڅ کړي، اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې کله یې هم نه دي غوښتي چې ایرانی مارکیټ ته لار پیدا کړي. د دې شرکت ویان زیاته کړې پر دې سربیره چې غربي هیوادونو 13 جنوري میاشت پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل، امریکا لا هم له تهران سره د تجارتي اړیکو جوړولو لپاره ډډه کوي. دا مهال په ایران کې د هغه هیواد د 1909 کال له انقلاب څخه د مخکې وختو یو ډیر لږ شمېر جوړ شوي امریکایي ګاډي کارول کیږي. له ایرانه د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدا وروسته د هغه هیواد حکومت ویلي چې د خپلو خلکو لپاره د ګاډو جوړولو په برخه کې به زیاته پانګونه کوي. ایران په دغه مخه وار د مخه د ګاډو جوړونکو له یو شمېر اروپایي شرکتونو سره خبرې اترې پیل کړې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجره
سلور نیمی بجو.
ای اف پی خبر ایجنسی کی چې جرمنی ته د پاکستان او افغانستان نه ورغلو کډوالو په دغه هیواد کې د کرکټ لوبه متعارف کړې ده. ایجنس وایي هر ورځ د دغه هیواد د کرکټ فیډریشن سره ګڼ شمېر کډوال په دې مقصد رابطې کوي چې څنګه دغه هیواد کې د کرکټ لوبډلې جوړې کړي. د مقالې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ای اف پی خبر ایجنس په خپل یوه مقاله کې یورپی هیواد جرمنی ته د ورغلو هغو پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده چې تعلق یې د پاکستان او افغانستان سره دی. مقاله کې راغلي چې د کرکټ لوبې سره تړاو لرونکو د دغو دواړو هیوادونو پناه غوښتونکي په یو داسې هیواد کې چې پکې د فوټبال لوبه زیاته خوښیږي، د لوبو په ډګر کې د توقعاتو برخلاف د کرکټ لوبه متعارفه کړي. د مقالې تر مخه په تیر یو کال کې په جرمنی کې سکم 5 لک کډوالو د سیاسي پناه لپاره درخواستونه کړي دي چې پکې د سکم 2500 تعلق د افغانستان او 8500 تعلق د پاکستان سره دی، او دغو کې ګڼ شمېر کډوالو د جرمنی د کرکټ د لوبې فیډریشن سره رابطه کړې او د هغوی نه یوه پوښتنه کوي چې موږ د کرکټ لوبه چرته کولی شو. د جرمنی د کرکټ د لوبې د فیډریشن مشر براین مونټل ایجنس ته ویلي دي چې زموږ په ویبپاڼې باندې د دغو کډوالو لخوا په دې اړه زیاتې پوښتنې شوي دي چې د کرکټ لوبې کولو سامانونه چرته ملاویږي، د کرکټ مقامي لوبډلې کومو کومو ساحو کې دي، او دغو لوبډلو کې د پاکستان او افغانستان نه ورغلي کډوال څنګه شمولیت کولی شي. خغلی مانتل اجانس ته ویلی دي چې دا محل د جرمنی د کرکټ فیډریشن صدر دفتر د دغه هیواد ایسن خار کې دی، او د مانتل په شمول یو بل کس یې ټول عمل ده. د مانتل په خبره چې کله په 2012 کال کې دغه هیواد ته بریتانویان ورغله نو ټول جرمنی کې 1500 د کرکټ لوبغاړي او اویا لوبډلې وې، خو اوس د لوبغاړو شمیره 1400 او لوبډلو شمیره څه د پاسه 200 ته رسیدلې ده. د منټل په خبره دوی سره هر ورځ د پاکستان او افغانستان سره تعلق لرونکي د کرکټ کډوال لوبغاړي رابطه کوي او غواړي چې یو لوبډله جوړ کړي.
داو مجید بابر ورزی او رپورټ ته د خبر ایجنسی باړي تستنو شو کډوالو فیصله کړی چې دوی به د خپلو حقونو لپاره د جمعې د ورځې نه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر د کور مخې ته احتجاجي ناسته کوي. دوی وایي چې په باړي کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت هر څه ویجاړ شوي دي او حکومت ورسره د بیا بحالۍ وعده پوره نه کړي. فرهاد چینواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو مشران وایي چې دوی به د جمعې د ورځې نه د خپلو حقوقو لپاره په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته یوه احتجاجي مظاهره کوي. دوی وایي چې خواوشا یو کال پوره شو چې باړې ته ورستان شوي، خو هلته حکومت هغه سهولتونه ور نه کړل چې د کومو ورسره وعدې شوي وې. د باړې د متاثرینو یو مشر شاه جهان ملک دین خیل مشال ریډیو ته وایي
وفاقي حکومت قولونه کړی وو چې تاسو له به ټول سہولیتونه مدیر کوو، هلو کې ته کلیئر کوو، تاسو ریټرن کو مو په 2015 کې چې کم دی ریټرن کړی دی، خو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ قسم سہولیت نه ملو. نم د کورونو سروې شوی دو، نم هسپتالونه شته، نم بجلی شته.
د باړې شلوبر کوم یو تن دلدار پرې دی چې په دې وروستو کې خپلې سیمې ته ستون شوی وایي
مونږ یې روخت کلو و دلته مطلب چې په ویرونو کانډرو کې دی راک شولو و نم کوټې شته نم برانډې.
د باړې اقبال پردی چې د دغه احتجاج مشري کوي وایي
موږ ټول قبایل روزو د صدر سټیډیم نه به موږ واک او ریلی به کوو، ولته به گورنر هاوس لکینو کا گورنر دې موږ سره خبره ومنله، خو ټیک دو کني موږ به ولته نو سو تر هغه پیر موږ په لوکا کې مرو د لوګې د تندې مرو، نو لہذا موږ چې کوم دی کنه په دانه تجارت سیدلی یو چې مرو نو ولته مرو، بس موږ د پد احتجاج باندې د گورنر هاوس مخې لمړ شو.
د باړې د متاثرینو د غوښتنو په حق لمو د باڑی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عارف خان سرا د رابطے ہسو کڑا خودی سرا رابطہ و نشوا. امنیتی چارواکی وای چې د خیبر جن سید باڑی سیمای یو دمو د پس د فوزی عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نا پاکا کړی دا او ټول بے کور شوی خلک ورته ستان شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جن سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پولیو داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، خو بیا هم دغه ماشومان له ګوزن وایرس له وجې د معذورۍ سره مخامخ شوي دي. دا چې د پولیو څاڅکو حفاظت څنګه وکړل شي او څنګه دغه په خوندي ځای او د نړیوال معیار مطابق وساتل شي، په دې اړه د فرخندا اسد نه تفصیل اورو.
د پاکستان د صحت کمی ادارې تر مخه تیره میاشت په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزن ناروغۍ وایرس موندل شوی وو چې د پولیو ضد څاڅکي هم ورته ورکړل شوي وو. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د صحت ادارې EPI پخوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز وایي ډېرې داسې تکنیکي مسلې دي چې له وجې د پولیو څاڅکو اخیستو باوجود هم ځینو ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلی شي.
د ویکسین سره وابسته دي، د انتظاماتو سره وابسته دي، هغه اهداف حاصلول دي، هغه هر ماشوم ته په کومه طریقه رسیدل دي، په کومه طریقه اچول دي، هغه ټول ماشومان انشور کول دي. هر ماشوم ته ورسي او هغه خېټې ته د ویکسین لاړ شي، نو دغه په ډکو متیازو کې به د پولیو وایرس نه وي، هغه به ګنده ناله کې نه ځي، بل چاته به رسي نه. دا ټولې ټکنیکي خبرې دي.
د صحت کمی ادارې تر مخه په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 450 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات 18 په خیبر پښتونخوا او 14 بیا په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي وو، او سږ کال هم په 9 ریپورټ شوي کیسونو کې 4 د خیبر پښتونخوا نه دي. د EPI د خیبر ایجنسۍ د لنډي کوتل سپروایزر طالب محمد وای په سیمه کې د پولیو واکسین د نړیوال معیار مطابق ساتلو لپاره پوره انتظامات کوي او څاڅکو ورکوونکو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکوي.
برف آیس یا پښتو کې وایو چې واوره دا ورسره په دې ویکسین کېر کې دو، نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې دونه د اتو پورې، او د اتو نه چې کله موږ سره آیس کم شي یا موږ سره مطلب دی چې کول چین خو هغه د نور په ذریعه باندې یا نور د شوازانې د ویکسین وهي، نو هغه بیا موږ هر وخت په ټریننګ کې دا خبره کوو دا به بیا تاسو نه استعمالوي.
طالب محمد دا هم وایي کله داسې هم وشي چې دوی سره د پولیو مهم په دوران پورا سہولتونه نوی خو دوی د ویکسین د خوندې ساتلو لپاره بیا هم خپل پورا کوشش کوي.
چې ورکړ ته مونږ د ګورنمنت طرفه کټ یا ویکسین کیریر میلاو نشي نو مجبوری شي هغه ته بیا مونږ وایو چې کولر راوړی هغه ته مونږ وایو ترماس راوړی خو چونکه هغه ترماس او هغه کولر چې وي د ویکسین کیریر په حواله باندې به هغه خیال لږ ډېر ساتو ځکه چې په هر ځای کې به تصد نه کوله او سوري کړې چې سر کوله او دا واورې بیا د آیس خیال دې ډېر ساتو.
په پاکستان کې که یو خوا د امنیتي مسلو له وجې د پولیو مهم له ستونزو سره مخامخ شوی دی نو بل خوا د صحت چارواکي وایي باید په دغه لړ کې نورو تکنیکي مسلو ته هم اوبه کتل شي. د خیبر پخوانی ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وایي دوی د پولیو او نورو ویکسینو د خوندي ساتلو لپاره کول چینز جوړ کړي دي چې باید دغه ویکسین خوندي وساتل شي او دا هم ګوري چې په دغو ساسکو او ستنو چیرته وخت تیر نه شي.
چین چیری کنه کولرومز چیری کنه مونږ استابلیش کړی دی او په دا کولرومز کې چیری کنه مونږ سره خپل پولیو ویکسین چیری کنه دا مونږ سٹور کوو او دا چې کوم هغه وایبلټی دا هغه ډیفینیټلی هغه باندې په هر یو وایل باندې چیری کنه یو ایکسپایری او دغه چې دا مطلب دا ویکسین ویلیبل دی نو هغه مونږ خپل یو مانیټرینګ سیستم هم شته په دې کې زموږ چیری کنه ډیسټریک هیلت مینجمنت ټیمز والے چې کوم کسان دي هغه چې کله پولیو ویکسین ډیسټریبیوټ کوي نو په هغه باندې هغه وایل ګوري چې هغه وایل ایکسپایر شوی نه وي.
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چیرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. پاکستان وایي دوی به کوشش کوي د روان کال تر اگست ته دغه هیواد پولیو وایرس ختم کړي.
داوا فرهندا اسد د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د سیمې لپاره د نورو پرمختیاي پروژو ترڅنګ په لکه مروت کې د یونیورسيټي جوړولو اعلان کړی دی. قسم په صوبه کې د بیلابیلو پونتونونو مشان د دغه ګام هرکلی کوي خو وایي چې په دې لړ کې عملی ګامونه اخیستل هم ضروری دي. تفصیل په دې رپورت کې دی. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې په لکی مروت کې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی چې تر دې وړاندې هم حکومت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه کړي وو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدو اعلان یو ښه ګام بولي خو وایي چې تش د پوهنتون ودانۍ جوړول کافي نه دي بلکې د دې لپاره دوامدارو حکومتي پالیسیانو ته ضرورت دی. له سوابه یونیورسيټي چانسلر ډاکټر نور جهان وایي
پکار دادا چې داسې چینجز راشي چې هغه داسې پالیسی جوړه کړي هر یو ګورنمنټ چې د یونیورسيټیانو سستینبل رن کول چې ګورنمنټ بیا فردر کوي. زمونږ نوې یونیورسيټي دا تاسو یقین لرې چې زه څنګه چې کومه دې په تکلیف کې منډې وهمه ځکه چې یونیورسيټي سٹارټ شوه اوس دې بچو سره بسکې دې بچو ته کورسې پکار ده دی ته کتاب پکار دی دی ته ٹیچر پکار دی بے شک زیادہ سپورٹ کوما یونیورسٹیان زمونگا ڈیر زیاد ضرورت تی گو سسٹینیبلیٹی با دا گورنمنٹ دا دی خاما خا پلاننگ کئی.
د تعلیمی چارو کارپو او د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبلا یاز وای د نوی پالیسی تر مخه حکومت په هر ضلع کې پوهنتون جوړول غواړي چې د وخت ضرورت هم دی خو نوموړی په ځانګړي توګه په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدلو اهمیت هم په ډاګه کوي. دا چې څنګه ډاکټر کبلا یاز وای
لکی مروت یو خصوصي مقام لري ځکه چې بنیادی طور ریګستان دی نو که چېرته دوی داسې مضامین هلته راولي لکه مثلا ریګستانی اګریکلچر چې په ریګستان کې مثلا د زراعت کوم کوم مواقع پیدا کېدای شي او پاکي تحقیق طرف ته لاړ شي نو بیا خو یقینا چې جامعه چې کومه ده یونیورسيټي پوهنتون هغه په لکی مروت کې او په دې علاقه کې یو ډېر مهم کردار ادا کولی شي.
بل خو د بچه خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې نظر دی چې د پروژې د عملي کولو لپاره د مرکزي او صوبایي حکومت ترمنځ په دې اړه همغږي ضروري ده.
ما په خیال کې صرف اعلان کافي نه دی پوهنتون لپاره ځمکه پکاري پوهنتون لپاره بلډینګ پکاري په موږ سبا د سکیورټي والا ډېر لوی مسله ده دوی ټول شنو په نظر کې ساتلو لپاره د بودیجې ضرورت ده د پیسو ضرورت ده هغه پیسې چې کمی اول خو دوی په صوبایي حکومت او مرکزي حکومت په خپله طرح کې مرکه نه وي کړې یو اعلان وکړي بل ورته پسې راشي وایي ولې د معلمو کولو دوی ورته پیسې منظورې کړي د سدا هېڅ کوم پرابلم نه ده چېرته یونیورسيټي نشي لاړ کېدلی خو ورسره ورسره آیا پوهنتون نه علاوه موږ نور څه کوو نور خو توجه نه څوک ورکوي را علاقو ته څه خبرو باندې خو نه کېږي که نه چې اوس هلته دوی اعلان وکړه خدای دې کړه د اعلان په رښتیا باندې غټې غټې خبرې وکړلې.
ډاکټر نورجهان دا د حکومت ذمہواري بولي چې په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. بیا ډاکټر فضل رحیم د پروژې د طریقې کار په اړه وایي د 15 کالو لپاره دغه کار له صوبایي حکومت سره وي چې 15 کاله پس دا مرکز ته لاړ شي. تر دې وروسته که څه هم د اعلی تعلیم کمیشن له صوبایي حکومت سره د پیسو مرسته د ګرانټ ورکولو په شکل کې کوي خو ذمہواری د صوبائی حکومت سره وی. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 19 سرکاري پوهنتونونه دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په کابل کې د پاکستانی مصنوعاتو سلورم نندارتون پرانستل شو. دغه نمایش چې د درې ورځو لپاره به وي، د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو د خونې او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې په ملاتړ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې سلویښتو پاکستانی کمپنیو په شپېتو غرفو کې خپل تجارتي مصنوعات نندارې ته ایښي دي. اجمل تورمن رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي په دې نظر دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې باید اقتصادي روابط اغیزمن نه کړي. د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې رئیس او د افغانستان د سوداګریزې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستاني محصولاتو د څلورم نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په داخلي تجارت کې د اسانتیاو رامنځته کول د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کولو سره هم مرسته کوي.
تر څو چې په تجارت کې په داخلي تجارت کې تسهیل رانشي، سہولت رانشی، دا دوڑ ملکونو ترمن دا روابط نکھی. هر څومره چې سیاسي روابط خراب وي او اقتصادي روابط خشي، د خلکو د ژوند، د خلکو د اقتصاد په لحاظ باندې تغییر راشي، هغه ته باندې افغانستان او د پاکستان د خلکو په ګټه ده، په خلکو باندې تاثیر کوي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون به د سور د میاشتې له 14 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د مینوالو پر مخ پرانیستې وي. په دغه درې ورځني نندارتون کې څلوېښت پاکستانی شرکتونو په شپېتو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواره چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل، د افغانستان او پاکستان سوداګریز اړیکې د پخوا په پرتله کم رنګه شوي چې د زیاتېدلو لپاره یې باید په لارو چارو فکر وشي.
2009 لسم کې د افغانستان او پاکستان دوه طرفه تجارت 2.5 میلیارد و، اوس تقریبا 2 میلیارد دی. په دې کې کمی راغلی ده. زمن صادرات هم پاکستان ته کم شوی دي، د پاکستان واردات هم افغانستان ته کم شوی دي. په دې باندې باید موږ کینو یو لار پیدا کړو چې زمن صادرات هم زیات شي، د پاکستان صادرات هم راي شي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو په دغه نندارتون کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین هم خبرې وکړي او په دواړو هیوادونو کې د سوداګریزو نندارتونونو جوړېدل د اقتصادي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې ډېر مهم وګڼل.
من متيقين هستم،
موږ ډاډه یو چې دا ډول سوداګریز نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي روابطو د پیاوړتیا یو نوی باب پرانیزي.
نندارتون ته راغلي کسان هم په دواړو هیوادونو کې د ورته اقداماتو هرکلی کوي او پرانیستی یې که څه هم لنډمهالې وي خو ګټوره بولي.
زما په نظر دا ډیر ښه دی، ځکه موږ د اصل او بدل مال توپیر کولی شو او دا نندارتون په دې برخه کې موږ سره ډیره مرسته کوي.
زه حکمت الله احمد، زه دلته راغلی یم چې دا خپل بزنس مونږ پاکستان سره سم کو. مونږ دلته رالو چې د دوی کمپنیانې مونږ وګورو چې دوی مونږ سره بزنس کولای شي، سره رقم مونږ سره کار کولای شي.
د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې پخوا د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وې چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي چارواکو په وینا تر ډیره دغه ستونزې اواري شوي او د بشپړ اواري لپاره یې هم هڅې روانې دي.
د دې خبرونې په آخري شیبو کې واره بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو د اتحاد کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود دعوه کوي چې د مرکزي وزیر په غوښتنه دای د رهداري په هکړه له جوړې شوې غونډې استل شوی دی. غونډه نن د اسلامي کالج پوهنتون لخوا جوړه شوې چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر احسن اقبال ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. ډاکټر سید عالم مسعود په غونډه کې موجود د مشال ډو خبریال وایي وروسته احسن اقبال غونډې ته ورغلی او دا خبره رد کړه. د خیبر پښتونخوا بټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ د سوزولو په تورې د هغې د مور په ګډون 14 کسان نیولې دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیا کلي کې سوځول شوې وه. چارواکي وایي د نړیوالو په مالي مرسته د یو پروګرام له مخې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو 1500 ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوي دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا وخشی افغانستان وای پاکستان باید خپل دریز ټول نړۍ ته واضح کړي چې د ترګری سره دی او کده ترګری خلاف. د افغان ولسمشر مرسیال وای د واخان مینا پال نن مشاله د ټول چټول په دی په هیڅ څوک د ترګرو ملګرتیا کوي او افغان حکومت هم په دی اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په ملي شورا کې ثبتوي. افغان چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظورۍ په اړه به د قانون له مخې پریکړه وکړي. د ولسمشر مسیال ویان شاه حسین مرتضوي نن مشاله د ټول چې د هیواد په قوانینو کې د درنو جرمونو لپاره سزا ختمه شوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره شي. افغان چارواکي ویل پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټي جوړې شي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې پر زور چې جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټي د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وایي واشنگټن او اتحادیانې سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتول لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نور منابع به ورته برابروي. او د روس په لیرې ختیځ او سایبیریا کې 1540 ځای اورونه لګېدلې دي چې تر 15900 هکټر ډېر مځکه نیولې ده.
د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې دا به ساسو خوښي شوي وي. زملي امیرزاده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار جانتن رامیرز کارسیا در نه په یو ځای اجازه خوړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.